درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې دی. د خبرونه د تازه نجیب امیر د خپل همکارانو په مټ وړاندې کوم. او په مهمو ریپورتونو کې به ووري چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو جګړه پای ته رسیدلې. د دې ترڅنګ به تاسو ووري چې پاکستان وایي دا تورونه ناسم دي چې هیواد یې د وسلوالو ډلو سره په افغانستان کې مرسته کوي. نور ریپورټونه وروسته درپیژنو. دا شیبه درته منور شاه خبرونه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی د کابل د انټر کانټیننټل هوټل باندې د طالبانو په برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوخته. د پاکستان مرکزی کابینه او نورو وزارتونو صوبو ته د سپارلو منځوري ورکړي او د شام د حکومت مخالفینو د روس نه غوښتنه کړې چې په بشار الاسد دولسي خلکو پر ضد د طاقت د استعمال بندولو لپاره زور واچوي. او اوس ته خبرونو تفصیل. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د طالبانو په برید کې اوه اولسي وګړي وجل شوي او د دوو پولیسوالو په شمول اته کسان جوړل شوي دي. د دې پیښه په اړه د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان صادق صدیقي وای
دغه پیښه چې پرون شپه پر یولس بجو باندې منځ ته راغله اوس ختمه ده. د عملیات تصفیه شوه. د ټول تروریستان د منډه یوړ شو او اوس ساحه تصفیه په حال کې ده. زموږ ملي پولیس او ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري.
نوموړي زیاته کلاش پاک ځانمرګي وسلوالو په هوټل برید کړی و چې پکې دوه د هوټل محافظینو وجلي او نورو سلورو کې ځنو ځان په خپل والو زو او یا د افغان ځواکونو او یا هم د ناتو په هوایي کاروي کې وجل شو. د دې هوټل محاصره هغه محل ختمه کلاش پاک کله چې د هوټل په چت باندې اخیری دوه برید کونکي د ناتو هلیکاپټرونو په نخ کړل. د هوټل کې زیاتره سفارتکار او د غربي هیوادونو خلک پاتې کیږي. د پاکستان مرکزی کابینه پرون او نور وزارتونه د مرکز لخوا صوبو ته د ورکولو منځوري ورکړي. دا وزارتونه به سره د خپل عملی او فعالیتونو د روانې میاشتې د اولنۍ نیټې نه صوبو ته حواله کړي شي. د مرکزی کابینه د غونډې پر مهال وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اعلان وکړ چې د جولای اولنۍ نیټه به د صوبایي خودمختاری د قومي ورځې په توګه نمانځل شي. دا راز د اتلسم آئینی بدلون تر مخه صوبو ته د وزارتونو ورکولو د عمل به ترسره شي. د دې بدلون تر مخه با پنځه وزارتونه یعنی اقتصاد، دفاع، خارجه چارې، مواصلات او مالیاتي امور د مرکز تر واک لاندې وي. افغانستان د خپل مرکزی بانک د پخوانی گورنر د نیولو امر جاری کړی دی چې دار د هغه درغلیو تحقیقات وکړي شي. د کومو په اړه چې ویل کیږي ځنی اوچتو خلکو هم پکې لاس درلود. د پخوانی گورنر عبدالقادر فطرت چې د محل په امریکا کې دی په اړه د افغانستان نائب لوی سارنوال رحمت الله نظری مشال ریډیو ته ویل
د افغانستان بانک پر رئیس پسې موږ د دوا د انټرپول فورما د اتهامات ټول ولیکل او د انټرپول پولیسو او د امریکا سفارت ته خبر ورکړ. نو موږ فعلا د دغه دوه مرجعو نه زیات قانوني مراجع په لاس کې نه لرو. امیدواره دي چې دوی به موږ سره همکاري وکړي او دوی به مختبر تر وګرځوي.
عبدالقادر فطرت د ګل پورز ویلی وو چې د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده او د تحقیقاتو په لړ کې ژوند ته خطر ده. دا تحقیقات د افغانستان تر ټولو لوی شخصي کابل بانک په اړه کیږي. د ایران د خارجه چارو وزارت وای دوی د بشري حقوقو په اړه د ریپورت تیارولو لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ایران ته ورتګ نه مني. ملګری ملتونو د مالدیپ په خوانی وزیر خارجه احمد شهید په ایران کې د 2015 کال نه شروع شوی د صدر احمدی نژاد د واکمنۍ په اړه یو ریپورت تیارولو لپاره ټاکلې ده. ایران د عمل د امریکا لخوا د فشار پترس کې پورته کړی شوی یو سیاسي ګام بللې. ملګری ملتونو وخت په وخت په ځنې نورو هیوادونو کې هم د بشري حقونو په لړ کې د ریپورت تیارولو لپاره استازي ټاکلي دي چې پکې شمالي کوریا، میانمار او سومالیا د یادونې وړ دي. بلخوا د ایران د انقلابي ځواکونو یو کمانډر ویلي د دوی میزایل په خلیج کې امریکایي مرکزونه او د اسرائیل هر سیمه په نخښه کولای شي. د ایران د انقلابي ځواکونو د فضائي څانګې مشر جنرال علي حاجی زاده دا سرګندونه د لسورزنی مشقونو په دویم ورځ په اوستا د خپل وینا پر مهال وکړي. په دې مشقونو کې د شهاب 3 په نامه میزایل چې تر 2000 کیلومتر پورې اهداف په نخښه کولای شي ازموینه هم شامل ده. د ایران د میزایلو پروګرام د انقلابي ځواکونو په نگرانی کې ده چې د ګل پورزی په اول وار د ځمکې لاندې د یو خوفیا ګودام انکشاف وکړو او دا وایي وکړه چې دا نامعلومه د نامعلوم مقام په دغه ګودام کې میزایل موجود دي او په ایران د حمله پر مهال به استعمالول شي. د ریپورتونو تر مخه نن د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک کې راغونډ شوی په سلګونو مظاهرینو باندې پولیس د اوخو بیانونکو گیسونه استعمال کړی دي. د انخته پرون ناوخته د قاهره سره نږدې سیمو کې هغه مهال شروع شو کله چې د حسن مبارک حکومت نه د لری کولو لپاره په مظاهرو کې د وجل شوی خواوشه 1300 خلکو په یاد کې ځنې کورنۍ راجمع شوی وي او د داخله چارو د وزارت په وینا یوې ډلې دغه غونډه ګډه وډه کړه او د ناارامۍ راوچتولو هڅه وکړه. دا په 13 سموده کې اولنی ځل دی چې د حسن مبارک د حکومت اړولو وروسته په التحریر چوک کې دا ډول د تشدد پیښې رامنځته شوې. نن د شام حکومت مخالفه یو وفد د روس نه غوښتنه کړې چې په صدر بشار الاسد باندې د ولسی خلکو پر ضد د طاقت نه استعمالولو لپاره په سفارتي توګه زور واچوي. دغه وفد چې دا مهال د روس په سفر دی مشري خاغله رضوان زیاده کوي. نوموړی په واشنگتن کې د دمشق د بشري حقوقو د مطالعې د مرکز مشر دی. روس ویلي چې دوی په شام کې د روانې ناارامۍ په اړه اندېښمن دي او غواړي چې دغه هیواد د حکومت لخوا اعلان کړی شوی سیاسي اصلاحات عملي کړي شي. بلخوا روس په ملګري ملتونو کې د شام د حکومت لخوا د ولسی خلکو پر ضد د زور جبر د غندنې مخنیوي کړی وو. د خبرونو پای
منور شاه تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي تازه خبرونه وړاندې کول. د دې سات په مهمو رپورټونو کې باوري چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو جګړه پای ته ورسیده. د مرګ ژوبلې په اړه د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي
دغه پیسه چې پرون شپه پر 11 بجو باندې منځته راغله اوس ختمه ده. په دې کې تقریبا 8 کسه شهیدان لرو او 8 کسه نور زخمیان لرو.
پاکستان وایي دا تورونه ناسم دي چې هیواد په افغانستان کې د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي. افغانستان د انټرپول پولیسو په کومک د افغانستان بانک د تښتیدلي مشر بیرته نیول غواړي.
هم امیدوار دي چې دوی به د موږ سره همکاري وکړي او دوی به مختبر تر وګرځي. د تحقیق لپاره خو موږ یو میاشت وخت لرو. کوشش دی وکړي چې په یو میاشت کې د افغانستان تر وګرځي.
په ایران کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو میرمنو نیول کېدو اندېښنې راپارولې دي او په سواد کې جنگ ماشومان تصور کړل.
پر پلار سره طالبان ما د کلمې خام ټیم شي دغه ټیم کې وشته ما ته ویته جاړم او
د دې تر څنګ د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام پلوشه هم درته لرو. را سره اوسئ. د دې ساعت مهم رپورت. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو کسانو برید د سناسه 500 ساعتو د جګړې نه پس د چهارشنبه یا شروع په سهار هغه مال پای ته ورسېد چې د نیټ الوتکو د نوموړي هوټل په چت موجود وسلوال په نښه کړل. په دې اړه مې په تېره خپرونه کې په افغانستان کې د خپل همکار نقیب الله متنوال نه وپوښتل نو هغوی راته وویل
په انټر کانټیننټل هوټل باندې تیر شپه وسلوالو برید کړی و. د شپې 11 بجې په دې وخت کې نو چارواکي وایي چې په دې برید کې اوس ټول برید کوونکي وژل شوي دي او جګړه پای ته رسیدلې ده. د کابل د پولیسو د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر وایي چې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي چې 2 بهرنیان دي. تر اوسه یې نشنالیټي یا هویت نه دی معلوم. 2 افغان پولیس دي او دغه 9 کسان چې دا عام وګړي یا دغه هوټل خدمتګاران دي، افغانان او دغه خدمت کوونکي دي. دا پکې وژل شوي دي او د دوی په خبره چې وطنه یې چې هویت نه دی معلوم شوی دغه ځانمرګي برید کوونکي وسوال چې دي هغوی هم وژل شوي دي.
نقیب الله متنوال صاحب د دې پیښې په اړه مخالف سوی طالبانو سره نظر مخې ته راغلی دی.
طالبانو د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده. دوی وایي چې دا برید د دوی ملګرو کړی دی خو د مرګوبلې دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. وایي چې ګڼو په هوټل کې میلمانو ته هغه چې د دې خبره بهرنیانو افغان چارواکي دي هغوی ته مرګوبله اړولې ده خو د کیک شمیره دوی نه ده ورکړې. د پیښې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی.
متنوال صاحب داسې ویل کېږي چې په کابل کې نن د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیشن غونډه هم کېږي او دغه عموما چې داسې د پاکستان نه کوم میلمانه یا د نورو هیوادونو نه هم په دغه هوټل کې پاتې کېږي. په دې اړه تاسو څه ویلی شئ؟
داسې ټاکل شوي وه چې د افغانستان او پاکستان د سولې ګډ کمیشن غونډه هم په همدې انټر کانټیننټل هوټل کې وشي. خو اوس معلومه نه ده چې دا غونډه به وشي او که به ونه شي او که کېږي به نو کوم ځای کې به کېږي. په دې کې د هغو مهمو والیانو چې د امنیت سپارلو واک به د ولایتونو نه شروع کېږي هغو غونډه هم وه، او په دې کې د ولایتي شوراګانو د څه کسانو غونډه هم وه چې کېدای شوه دغه غونډې نن شوي وای، نو هغوی هم فکر کوم دغه غونډې ځنډول شوي. خو چارواکي وایي چې دغه والیان او دغه نور چارواکي چې په دې هوټل کې شپه وه هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
تاسو د نقیب الله متنوال معلومات واورید، او په دغه معلوماتو کې تاسو واورید چې د کابل په انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو کسانو برید پای ته رسیدلی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل رپورټونه مخې ته راغلي. تاسو د متنوال په رپورټ کې واورید چې سناسه د 14 کسانو د وژل کېدو خبره کوله. د افغان چارواکو په حواله د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي په دې پیښه کې 11 کسان وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. دی وایي 2 تنه بهرنیان هم په دې پیښه وژل شوی دی، خو دا سرګندونه نه ده کړې چې وژل شوی بهرنیان د کوم هیواد اوسیدونکي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ښاغلی صدیقی بیا ویلي چې په دې پیښه کې 8 کسان وژل شوی او 8 نور ژوبل دي. په هر حال په راتلونکو خبرونو کې چې څه پرمختګ کیږي د مشال ریډیو اوریدونکو بعد د دینه مونږه خبرو. اوس بل رپورت لرو، هغه دا چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په دریمه درې اړخیزه غونډه کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په روانو هڅو په سیمه ییزې همکارۍ باندې خبرې شوې دي. په دې غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان جاوید لودین او سلمان بشیر او د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ګډون کړی و. د چارواکو د څرګندونو له مخې درې واړو اړخونو په افغانستان کې د ستونزې د حل تر ټولو غوره لار پخلاینه وبلله او د هغې ملاتړ یې وکړ. په غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو په یوه خبري غونډه کې د شو خبرو په اړه د کابل نه حمید ممل رپورټ وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې له امریکا او پاکستان سره په دې درې اړخیزه ناسته کې د خبرو زیات تمرکز د سولې په بهیر و او د خپلو هڅو لپاره د دوی د پراخ ملاتړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دا درې اړخیزه غونډه چې پکې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو او د امریکا ځانګړي استازي ګډون کړی و، د سه شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین له خپلو دوو میلمنو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په هیواد کې د پخلاینې د روانو هڅو لپاره د امریکا او پاکستان په همکارۍ ټینګار وکړ. د ښاغلي لودین په وینا په افغانستان کې د پخلاینې د روانو هڅو په اړه په درې واړو هیوادونو کې د نظریه والی موجود دی او دا د دوی تر ټولو ښه پیغام دی. دی وایي موږ د سولې او پخلاینې په اړه په څو مشخصو مسایلو خبرې وکړې او مسله دا ده چې طالبان باید په دې پوه شي چې د پخلاینې په اړه په درې واړو هیوادونو کې د نظر پالیسۍ او د عمل وحدت موجود دی. دا تر ټولو مهم پیغام دی چې په اوس وخت کې طالبانو ته ورکول کېدای شي، خو دا طبیعي ده چې لا هم لار په وړاندې لرو سو په دې اړه د نظر پالیسۍ او عمل وحدت رامنځته شي. د ښاغلي لودین په وینا په دې غونډه کې د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او د پاکستان له خاورې د توغندیو د حملې په مسلې هم خبرې وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال به پخلاینه په افغانستان او سیمه کې د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره ضروري وبلله او ویل چې هیواد د دغو هڅو نه یوازې ملاتړ کوي بلکې هر ډول همکاري ته چمتو دی. خو سلمان بشیر په خپلو خبرو کې دا تورونه غیر موجه بلل چې ګواکې هیواد او حکومت د وسلوالو ډلو او افراطیانو ملاتړ کوي. دی وایي که افغانستان زیانمن شوی پاکستان هم زیانمن کیږي. دا مفکوره سمه نه ده چې د پاکستان حکومت د وسلوالو ډلو او تروریستانو ملاتړ کوي. دا مفکوره باید له منځه ولاړه شي او وضع ته رښتینې نظر وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراخېدو ټینګار وکړ. مارک ګراسپن هم په خپلو خبرو کې د پخلاینې د روان بهیر په اړه د خپل هیواد دریځ تکرار کړ او ویل چې سوله یوازې د پوځي ځواک د کارولو له لارې نه شي ټینګېدای. د په دې اړه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما څرګندونو ته په اشاره وویل، دی وایي د امریکا ولسمشر په دې ټینګار کړی چې د سیاسي هلو ځلو پرته په افغانستان کې موجوده ستونزې نشي هوارېدلی. د ویلې چې امریکا له طالبانو سره د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي، وسلوالو ته لار پرانستل شوې سو عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا په دې شرط چې دوی له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د درې واړو هیوادونو چارواکو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ د سولې د ګډ کمیسون غونډه په کابل کې پرانستل شي. د سولې د ګډ کمیسون اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د روسي سفر په مهال په رسمي ډول پرانستل شو. په ورته وخت کې داسې رپورټونه هم ورکولې کېږي چې امریکا هڅه کوي په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. خو دا چې د پاکستان له خاورې د درنو وسلو کېدونکو حمله به څومره د دوی په هلو ځلو ستوري وغورځوي، دا به د روانو هڅو پایلې څرګندې کړي.
د حمید مومن رپورت موریده. د پیښور په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اوازې خورې شوې چې د سیمې خلک یې اندېښمن کړي دي. بل پلو په زاخیلو کې ټانکرونه تباه کړل شوي دي. د دواړو موضوعاتو تفصیل د مشال خبریال فواد علي شاه د پیښور نه په تیره خبرونه کې مونږ ته د ټلیفون د لارې راک
پرون راسې اوازه د ځاټاونټو سیمه چې کومه ده د پېښور هلته کې دا شګی امتحان شو مطرح شوه. دې طرفونو ته دا اوازه پرښتې وه چې سیلاب دا روان دی، سیمو کې اوبه راختې دي، نو خلکو ډېر خپل کورونه پرېښول او منډې ووهلې نورو طرفونو ته. بیا د ټاونټو انتظامیه چې کومه ده هغه چې دی هغه خپل ټیمونه ورواستول چې وګوري چې دا صحیح ده که نه. بیا پرون د شپې چې دی د ټاونټو انتظامیه یو خپل اعلامیه جاری کړه چې هغې کې دا وویل چې د سیلاب څه خطره نشته دی، او کوم سیمونه چې دي یا نهرونه هغې کې د اوبو سطح چې دا هغه برابر ده. ما نن سهار موسمیاتو ډایرکټر چې کوم دی دلته مشتاق علي شاه هغه سره هم خبره وکړه. نو هغه وویل فلحال چې دی په پېښور کې نه د باران داسې څه ډېر امکان شته دی او نه د سیلاب راتلو.
فواد، د دې ترڅنګ داسې رپورټونه هم دي چې په زاخیلو سیمه کې په ټینکرونو باندې برید شوی دی. آیا دا هماغه ټینکرونه دي چې افغانستان کې میشت د نیټو ځواکونو ته تیل وړي که نه؟
بالکل جدا مخکې ټینکر دی، هغه ټینکرونه دي دا بدونه چې پکېږي چې هغه افغانستان کې میشت کوم نیټو ځواکونه دي هغه ته دا تیل وړي. نو دې کې دوه ټینکرې چې دی پرون د سهار تباه کړی چې یو بیا اوس د زاخیلو پولیس وایي چې یو باندې بیګا چې دی د شپې برید شوی دی او یو بیګا تباه شوی دی په زاخیلو کې. هلته کې یو پیټرول پمپ طرف خوا کې دا ولاړو کوچ داخلو کې نو هلته کې پبلیک شوی ویشتلی دی.
فواد، په دې پیښه کې یوازې ټینکرو ته تاوان رسېدلی که د دې کلینډر او ډرایور چې وي هغوی ته هم څه تاوان رسېدلی؟
نه جي، کلینډر او ډرایور دواړه پکې نو، هغه بهر دو هغه پیټرول پمپ چې کوم دی خوا کې پولیس چارواکي وایي، او صرف دا پیټرول پمپ دا ټینکر چې دی دې ته زیان رسېدلی دی.
د فواد علي شاه معلومات مو اوریده. د افغانستان لوی سارنوالی وایي چې د کابل بانک د مالی بحران په اړه د ځانګړي کمیسون دوسیه ترلاسه کړې او غواړي چې په دې بحران کې ښکیل کسان تر عدلي تعقیب لاندې راولي. د لوی سارنوالی د چارواکو په وینا د کابل بانک د مسؤلینو ترڅنګ د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت او د دې بانک دوه نور چارواکي به هم تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، او په دې اړه دوی د انټرپول د پولیسو نه کومک غوښتی دی. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د زکیه غیاسي رپورټ ته.
لویا سرنوالی وایي چې غواړي د افغانستان بانک رئیس د عدلي تعقیب لپاره د انټرپول پولیسو په مرسته هیواد ته راستون کړي. د لویا سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری چې د سیشن به پرځې په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله ویل چې د انټرپول پولیسو او د امریکا سفارت خپل غوښتنه وړاندې کړي. د افغانستان بانک رئیس د مالی ګواښونو او د څېړنې پلاوي تورن کړل چې د کابل بانک په ډیوالي کېدو کې لاس لري او باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان بانک په رئیس پسې نن له غرمې نه مخکې موږ د دوه د انټرپول فورما د دې اتهامات ټول ولیکل او د انټرپول پولیسو او د امریکا سفارت ته مو خبر ورکړ. نو موږ فعلا د دغه دوه مرجعو نه زیات قانوني مراجع په لاس کې نه لرو. امیدوار دي دوی چې دوی به موږ سره همکاري وکړي او دوی به مختبر تر وګرځوي. د تحقیق لپاره خو موږ یو میاشت وخت لرو. کوشش دی وکړي چې په یو میاشت کې د افغانستان ته راوګرځېږي. که چېرې راونه هم ګرځېږي د نورو متهمینو په مورد کې به دوسیه تکمیلېږي. جیبه محکمې ته هغه څوک چې حاضر دي. د افغانستان بانک د نظار هیئت دی او د افغانستان بانک د مالي خطراتو هیئت د دې سره په دې کې شریکان دي.
ښاغلي نظری وویل چې دوه هغو نړیوالو کمپنیو ته هم جلب استولی چې د کابل بانک د دیوالي کېدو په اړه د 9 میلیون ډالرو په بدل کې ناسم رپورټ برابر کړی و. دغه دوه کمپنۍ چې په کابل بانک کې د راپورته شوي مالی بحران د څړنې لپاره مازافي شوی وي په خپل رپورت کې په کابل بانک کې مالی بحران پټ ساتلی و. لوی سرنوالی یو ورځ وروسته له هغې د عبدالقدیر فطرت ته نیولو امر وکړ چې نوموړی په امریکا کې له دې پوست څخه خپله استعفا اعلان کړه. د لوی سرنوالی لخوا په عبدالقدیر فطرت تور دی چې د خصوصي بانکونو په ځانګړې توګه د کابل بانک په څارلو کې بېغوري کړې او په دې بانک کې یې د مالي بحران په موجودیت سترګې پټې کړې وې. د لوی سرنوالی مرستیال وایي د افغانستان بانک د خصوصي بانکونو او په تیره بیا د کابل بانک په څارنه کې بېغوري کړي. لوی سرنوالی وایي چې د کابل بانک په دوسیه کې تر ټولو پیچلې مسأله د هغو پورونو څرګندول دي چې له هیواد بهر له دې بانک نه ویستل شوي، ځکه داسې اسناد نشته چې دا پورونه چا کړي. د ښاغلي نظري په وینا کابل بانک له 900 میلیونو ډالرو څخه زیات زیانمن شوی.
بیا در آقای رئیس جمهور مطابق بررسی های ما که کردیم تمام کروز خود پرداخته دوباره به کابل بانک
زموږ د څېړنو له مخې د ولسمشر رور چې د دې بانک قرضداره وو ټول قرضونه یې بیرته ورکړي، او د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم رور چې د دې بانک پوروړی دی په کافي اندازه مال او جایداد لري چې د دې قرض ضمانت کولی شي. خو ځینې داسې پورونه چې نږدې 2400 څه کم او زیات دي، داسې پورونه دي چې اخیستونکي یې نه دي معلوم. دغه پورونه په خپله د کابل بانک شریکانو په یو او بل نوم ایستلي دي.
د کابل بانک مسأله په ځینو مواردو کې د سیاسي فشار په توګه هم کارول شوی، او د افغان چارواکو په وینا ځینو مرستندویو هیوادونو هڅه کړې چې د دغو فشارونو له لارې خپلې غوښتنې په افغان دولت وتپي. او اوس د دې بانک په سر د افغان دولت او د پیسو د نړیوال صندوق د خبرو له ناکامېدو وروسته نړیوال بانک افغانستان ته د 10 میلیون ډالرو مرسته وځنډوله.
زکیه غیاسی و چې د کابل نه رپورت را کول، تاسو زمونږ په میډیم یو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې اوري. زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نوري او سمبل ریپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې د افغانستان نه به د راتلونکي کال پورې 3000 پوځیان واپس کړی شي، او دغه رنګ به د واپسۍ د عمل تر کال 2014 پورې سرته ورسول شي. افغانستان نه د امریکایي پوځ د وطن وروسته به په پاکستان او منطقې ساغیز پریوزي. ترجیه نګاران په دې اړه څه فکر لري؟ راځئ چې د سراج ظهیر په دې رپورټ کې په اړه معلومات واورو.
د صدر باراک اوباما د دې بیان وروسته سیاسي او د دفاعي چارو تزیه نگار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان د امریکایي او نور نړیوال پوز د وطن وروسته به په پاکستان یو لوی اثر وګرځي، او دا چې د افغانستان وروسته به د امریکایي خاص پام پاکستان کې ترهګری اړختوي
چې ماحول بدلی جوړی چې دې نزی چې دلته یو داسې حکومت چې افغانستان خلک ټول منی هغه کې طالبان شامل طالبانو سره خبرې اترې ونشوي او داسې حکومت جوړ نشو، نو بیا به التا افغانستان کې بم یو سیول جنگ شروع شي، او ما خیال دی پاکستان کې به هم سیول جنگ شروع شي، نو دا به پاکستان او افغانستان دواړو لپاره به یو مسله وي.
دغه شان د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایر محمود شاه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل کچری امریکایي پوز د افغانستان نه واپس کېدو نه وړاندې د هغه ځای طالبانو سره خبرې اترې وکړې، او هلته د کوټلي امن لپاره ګامونه پورته کړه، نو یوازې په پاکستان نه بلکې په ټوله منطقه به یو خاصر وغورځيږي.
زمانو خیال پاکستان نه پارا دا اوس نه ویل خوډر بغرانی چې دې اثراتی ټول خلک ګوري چې افغانستان کې به څه حالات جوړیږي. پاره کې یو ممکن حالات چې خلک خبره کوي دا دې چې دې خبره ترې شروع کی طالبانو سره، او طالبان دې خبره ومني او غا د حکومت سره جوړ شي او په افغانستان کې امن شي، نو زمانو خیال دې په ټول خطه باندې خو اثرات دا دې نه پاتې کوم دې پاکستان چې کوم طالبان دي دا د اوس نه کمزوري کېدې شروع شوې دي، ځکه چې دوی خو بنیادي طور باندې د افغانستان د طالبانو په نقل کې یو کار کوو. د دې واضح څه مقصد نشته دی. په دې وجه باندې د پاکستان طالبان چې کوم دي هغه په دواړو صورتونو کې په یو په افغانستان کې امن جوړ شي، دویم دا کېدی شي چې یو طالبان خبرو نه مني او امریکا لاړه شي، او بیا هلته کې هم هغه سي جنگ شروع شي. د دې په میاس کې
یادونه ورل چې افغانستان کې دا وخت خواوشا یو لک امریکایي پوځیان د امن په ځای کولو لپاره عملیات کوي، او دا ورسره افغان ملی اردو هم خپل وظیفه تر سره کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما
نړیوالې چاپي خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال ریډیو په خبرونه کې.
د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی در اورو. ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو پیلیدونکې لړۍ ته کتنه کړې ده او د امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي. دوی هڅه کوي په علاقایي توګه په داسې یوه پرېکړه موافقه وکړی شي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دغه هیواد د میدان جنگ په توګه استعمال نه کړي. بلخوا شپېګل ویبپاڼې د پاکستاني ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان سره مرکه کړې. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته د مشال همکار اسرارالم مومن وړاندې کوي.
په ورځپاڼه فاینانشل ټایمز کې لیکوالان ډینیل ډومبې او میتیو گرین لیکي چې سپینې ماڼۍ هغه هڅې پرېښودې دي چې افغانستان د سویټزرلینډ په شان جوړ کړي او غواړي چې افغانستان د بلجیم په ډول یو بې پلاوه هیواد وګرځوي. د امریکا لخوا دا سفارتي هلې ځلې وروسته له هغې توندې شوې چې تېره اونۍ ولسمشر اوباما د افغانستان نه د 3000 امریکایي ځواکونو د ویستلو پلان اعلان کړو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په افغانستان کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیمه ییزه سیالي له منځه وړل لوی چیلنج دی او په خاصه توګه پاکستان چې د هند د ستراتیژیکي ګټو لمن جوړولو لپاره یې افغانستان سره خپل اړیکو ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي او همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې مهم کردار لوبولی شي. د مسلې ته په کتو سره په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویلې په کار چې امریکا د ویانا کانګرس 1314 او 1515 ته پام وکړي چې له مخې یې بلجیم یو داسې بې پلاوه هیواد جوړ کړی شو چې د سولې پر ځای کولو کې یې خپل کردار ولوبوي. همدارز امریکا وایي چې د هغوی هڅې د دې لپاره دي چې په علاقایي توګه په داسې یوه پرېکړه موافقه وکړي شي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دغه هیواد د میدان جنگ په توګه استعمال نکړي. بلخوا د جرمني ویبپاڼه شپېګل د پاکستان اټومي ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان سره مرکه کړي. ویبپاڼه وایي چې عبدالقدیر خان د پاکستان لپاره اټم بم جوړ کړی او په نوموړي تور دی چې په ایران او لیبیا باندې یې د اټم بم د جوړولو په اړه خپل معلومات خرڅ کړي. ډاکټر عبدالقدیر خان دا مهال په خپل کور کې نظر بند دی. ویبپاڼه شپېګل وایي چې ډاکټر عبدالقدیر خان د ایمیل د لارې په مرکه کې د دې خبرې اوس وضاحت کړي چې ولې هغه وخت هغه د اټومي فارمولې د خرڅولو تورونه یوازې په خپل سر واخیستل. نوموړي د پاکستان پوځ ته هم تنیولی. شپیگل ورسپانه د پاکستان ساینسدان عبدالقدیر خان نه پختلی چې د پاکستان اټومي اساسې څومره خوندې دي. د دې په جواب کې عبدالقدیر خان وایي چې د پاکستان اټومي اساسو ته په تیر موجوده او پراتلونکي وخت کې هیڅ قسمه خطر نه و او نشته. نوموړی وایي د 1980 کال په لومبو کې د پوځ لخوا د اټومي اساسو خوندي کولو لپاره یو کمزور میکانیزم جوړ کړی شو ولې د وخت تېرېدو او د نوي پوځي مشرانو راتلو سره دا میکانیزم پیاوړی کړی شوی. شپېګل ویبپاڼې د ډاکټر قدیر نه بله پوښتنه دا کړې چې هغه کوم محرکات وو چې تا د لنجمن هیوادونو لکه ایران، شمالي کوریا او لیبیا سره د اټومي موادو د خورولو کاروبار وکړو، او دویمه پوښتنه دا چې تا دا هر څه د پیسو لپاره وکړل او کنه د بم جوړولو لپاره دي د مسلمان هیوادونو سره د مرستې په توګه وکړل. عبدالقدیر خان د دې په جواب کې وویل چې هغه او د هغه نیټورک د اټومي موادو په خورولو کې لاس نه درلودلو. خان زیاتوي چې په نړیواله توګه د اټومي موادو کاروبار کوونکي چې په چا هم اټومي مواد خرڅوي نو د هغه ضرورت ورته نه وي. نوموړی زیاتوي چې ایران او لیبیا باندې هغه خلکو اټومي مواد خرڅ کړي چې وړاندې یې هم د لیبرټیانی کارولې وي. عبدالقدیر خان وایي د دوی د مخکې نه د شمالي کوریا سره د میزایلو د پیداوار په مد کې تړون شوی وو. دغه رنګه عبدالقدیر خان زیاتوي چې د اټومي پلانټونو د خوندي کولو ذمہواري د پوځ په لاسو کې وي او څه چې هم د پلانټونو ته راوړل کیږي یا ترې وړل کیږي نو دا هر څه د پوځ په نگرانۍ کې کیږي. نو بیا څرنګه کېدای شي چې هغه د پوځ د اجازت نه بغیر یو سیز د اټومي پلانټونو نه نورو هیوادونو ته ولیږي؟ شپېګل ویبپاڼې چې کله د ډاکټر عبدالقدیر څخه وپوښتل چې نن نه اووه کاله وړاندې تا د میلیونه خلکو په مخ کې د ټی وی په یو پروګرام کې دا خبره ومنله چې تا په لیبیا او ایران باندې بغیر د څلالچا اټومي ټیکنالوژي خرڅه کړې وه، ولې اوس ته د دې خبرې نه منکرېږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې ډاکټر عبدالقدیر وویل چې ده دا هر څه د هغه وخت د سیاسي مشرتابه په وینا وکړل او د اټومي موادو د خرڅولو ذمہواري یې په یوازې ځان واخیسته. عبدالقدیر نه چې کله وپوښتل شو چې آیا تا سره دوکه وشوه نو نوموړي وویل دوکه نه، چې د شانه را باندې گزار وشو. عبدالقدیر خان اخیره کې وایي هغه اوس هم په دې عقیده دی چې اټم بم د پاکستان خوندیتوب یقیني کوي او هغه په دې یقین لري چې په راتلونکي کې به د پاکستان او هند ترمنځ بل جنگ رامخته نشي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال همکاران تاسو د پاره هرخیز ریپورتونه جوړوي او پاتې ریپورتونه تاسو د خبرونو د لنډیز نه پس اوریدل شي. خو څنګه چې د سټوډیو د غړی ستنه ماته خای په پښتونخوا کې د محل لسنیمه بجې کیدونکې دی، منور شام تیار سټوډیو ته راغله په پوره لسنیمه بجو باغ تاسو ته مهم لنډ خبرونه وړاندې کی. د خبرونو نه پس به نجیب امیر در سره
د کابل په انټر کانټیننټل هوټل وسلوال برید کې وو ولسی ورګړي وجل شوی او ته کسان جوبل شوی دي. طالبانو د دې پیښې پاړه په غاړه اخیسته ده. د جولای په اولنۍ نیټه به د پاکستان مرکزی حکومت وو نور وزارتونه صوبو ته حواله کوي. افغانستان د خپل مرکزی بانک د پخوانی گورنر د نیولو امر جاری کړي. ایران د ملګری ملتونو لخوا دغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه د ریپورت تیارولو لپاره د استازي لیګلو فیصله رد کړي. د مصر سرخار قاهره کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ خطې شوی او د شام حکومت مخالفینو د روس نه غوښتنه کړې چې په صدر بشار الاسد باندې د ولسی خلکو پر ضد د طاقت د استعمال بندولو لپاره فشار واچوي.
منور شاو چې تاسو ته د دې سات لند خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، که تاسو مونږ ته اس ام اس راولېږئ نو د خبرونې په روسته برخه کې د پلوشه اونیس پروګرام نه وړاندې به درته نشر کو. تاسو دغه ریپورتونه واورید که په هر یو باندې کومه تبصره کول غواړئ یا د پاکستان او د پښتونخوا یا د سیمې پر روانو حالاتو سویل غواړئ نو مشال ریډیو تاسو ته دا موقع درکوي چې خپل نظر ښکاره کړئ. تاسو اس ام اسونه که مونږ ته راورسېد نو د خبرونې په روسته برخه کې به درته خبره کو. خو اوس هم د ریپورټونو لړۍ بیا پیلو. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په ایران کې د حکومت لخوا د خپل مخالفینو د نیولو په اړه راپور خپور کړی دی او لیکي چې په ایران کې یو ځل بیا د بشري حقوقو مبارزه کوونکي دوه مېرمنې نیول شوې دي، بلخوا په جیل کې سیاسي بندیانو د نه خوړلو هړتال پای ته رسولی دی. د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمي د دغه راپور مهم ټکي دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي 34 کلنه مهناز محمدی چې د ډاکومنټری فلم جوړونکې ده، د یک شنبه په ورځ د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا لخپل کوره ونیول سو. د هغې ملګرو د نوموړي د نیولو تصدیق وکړي. محمدی چې د بشري حقوقو مبارزه ده، تر دې وړاندې په 2009 کال کې د حکومت مخالفه مظاهره چانو د وژلو په ضد د احتجاج پر مهال نیول سوی و. بلخوا بیا د کلمې وی پاڼې لوینا سره سم 25 کلنه مریم ماجد چې انزورګره او د ښځینه حقوقو مبارزه ده، د جمعې په ورځ په تهران کې ونیول سول او ایون نومي جیل ته واچول سول. بل پلو په ایران کې سیاسي بندیانو په روانه میاشت کې د ښځینه حقوقو د مبارزې حالې صحابي د وژلو په ضد د نه خوړلو هړتال پیل کړي. د حکومت مخالفه سرچینو لوینا سره سم 45 کلنه صحابي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل سوی و، خو چارواکي وایي چې نوموړي د زړه د حمله له کبله مړ سو. تر هغه وروسته بیا په جیل کې بند د بشري حقوقو مبارزي هدا صابر او یو بل کس د نو خړولو هړتال پیل کړي. څو ورځې وروسته د 50 کلنه هدا صابر په مرموز ډول په جیل کې مړ سو. د هدا ملګرو حکومت مخالف رسنیو ته ویلي چې نوموړی هم د امنیتي ځواکونو د وهلو له کبله مړ سو، خو دا ځل هم حکومت وویل چې پر هدا د زړه حمله راغلې و. تر دوهمې مړینې وروسته په دوو جیلونو کې 14 مبارزینو د جون پر 13 نیټه د نه خوړلو هړتال پیل کړی او غوښتنه کول چې د هدا د مړینې پلټنې دی وسی. د کلمې ویپاڼې له راپور سره سم بندیانو د نه خوړلو هړتال د یک شنبه په ورځ هغه وخت پای ته ورسوي کله چې د بشري حقوقو یو نوموړی مبارز پر دوی د هړتال د پای ته رسولو غږ وکړي. د بشري حقوقو د مبارزینو تازه نیونی او د بندیانو لخوا د هړتال پای ته رسول په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې یو شمیر ایرانی مشران بندي سیاستدانانو، خبریالانو او د بشري حقوقو مبارزه کوونکو ته ورځي او له دوی غوښتنه کوي چې پر خپلو ملاتړ کوونکو غږ وکړي چې د 2012 کال د مارچ په پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. ګڼ شمیر ایرانی سیاستدانان وایي چې دوی ویره لري کچیری د حکومت مخالف ډلو نمائندگان په ټول ټاکنو کې برخه وانخلي نو د ګډون کوونکو فیصدي به ډیره کمه سي.
تاسو د احمد شاه زمي رپورټ اوریده. د خیبر پښتونخوا په سواد دره کې د طالبانو او پوست ترمن جګړې چې په سیمه کوم ژور اغیز اچولې ده، دغه یو بیلګه په خپل کور نومي د وی غیر دولتي ادارې په انګړ کې تر سترګو کیږي. دلته په لزګونو داسې ماشومان ژوند کوي چې جنگ ورزنې د خپل هیواد خپلوانو د سر سوری اخیستی دی. د یوې سروې له مخې یوازې د سواد په ښاري سیمو کې جګړې 200 ماشومان یتیمان کړي دي. د مشال ریډیو همکار شاهین بنیره په دې وروستیو کې په سواد کې له دې یتیمانو سره یې لیدلې دي، خبرې ورسره کړې دي او د مشال ریډیو انګریزي برخې ته یو رپورټ برابر کړی چې ژباړه تاسو ته زما همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
هر څوک چې خپل کور لري ورته د سواد خپل کور پردی ښکاري، خو په جنگ ځپل ښار کې چې کله جګړې له یو شمیر ماشومانو خپل کور واخیست، نو دغه پردی کور د دوی خپل کور وګرځېدی. خپل کور هغه اداره ده چې یتیمانانو ته نه یوازې پناه ورکړي، بلکې ورته د تعلیم او د ژوند نور بنیادی سهولتونه هم ورکوي. د دې ادارې د چلونکي محمد علي پوینا چې یو سروې وایي چې د جګړې له وجې یوازې د سوات په شاري برخو کې 200 ماشومان یتیمانان سوي دي.
موږ چې کوم تر اوسه پورې ډیټا راغلی یا موږ سره معلومات دي، نو پای کې مختلف کیټګریز دي، لکه د پولیس بچی به کافی دي، بلې چې ماشوم د پلان لارښ نو بیا خو داغه سب پیسو باندې مې وځي مثلا نار کیږي چې داغه پراپر لوک افټر مې پلارې په دواقې کې مړلې، یا سماشوم باندې سیدي چې هغه پلارې طالبانو مړ کړو، سدي سیدي چې پلارې فوجانو مړ کړی یا مختلف داغه مړ دي، و د هر ماشومان مختلف مختلف ستوري کنه ځکه چې هغه خپل لار لار
په خپل کور کې اوسېدونکو ماشومان له ځان سره د جګړې یو شمیر ناخوالي او ویری ګرځوي. دلته اوسامه نومي ماشوم هم ژوند کوي چې ورته د خپل پلار د وژلو کیسه ټکی په ټکی یاد ده.
خپل پولیس و سر اچره په جان سره ډیپټ کول سر او زه وګرځې دوه یو په لښ په ولې چې سر و روان شي بل دا د ډیپټ له تو سره په جان کې تعالی ته ډیټ کیسه
یو بل ماشوم هارون چې کله د خپل پلار د وژنې کیسه کوي، نو پکې د ماشام یادونه ضرور کوي ځکه چې پلارې په ماشام کې وژل شوی وو. هارون وایي چې د ماشام راتګ ورته همیش خپل پلار یادوي.
هر پلار سر طالبان نشته سر د شپې راول زما پلار ته راول زما پلار ونه تو زنګ دو دروازې کنه پایو ونه تو ما تروزه هغه په سی بار ته بسو ورته چې د کور کې نشته سر ډیر ځل سر تقریبا 30 واه شو ټول چاپه شو د کور کم چې دغه غرا ګټ لا راغلو هغه مخونو په تور دغه باندې پټ کړو او ویده تاواز کړو ما پلان نه مو اوس ویده تاواز کړو زما پلان بیا په بل طرف پوتو ځل ته کې ټول زم د کور نه ګیرا غسته بیا ما پلان رل ته کې ما ته کله ما هم ټیم شي دغه ټیم کې وشته ما ما ته وی ته جانم زما په ټیم پورو او واسته جانم اوس په دغه ټیم کې راته لګ راځي دی. بس
جګړې نه یوازې له د ماشومانو څخه د مشرانو د سر سوری اخیستی، بلکې نن هم د دوی پر شخصیت د جګړې ژور اثرات لیدل کېدای سي. نیاز محمد یو نفسیات پوه دی او د یونیسف په مرسته د دې ماشومانو علاج کوي. دی وایي چې په دوی کې 95% داسې ماشومان دي چې اوس هم له ذهني صدمې سره مخامخ دي.
ډېر ماشومان چې دي نه وي په ذهنونو باندې چې مختلف قسم مسایل ترشیوی دی تیریگی ٹراماٹائز دی تقریبا دلته 95% ماشومان چې ٹراماٹائز دی نو دا ماشومان چې دغه ٹراما نه وبسل دي زګ کو دی رونه باسو دغه نو دی بیا پر در ڈسارڈر سی ڈپریشن شلو یا انزائٹی شلا نو هغه ته دا سیزن ٹرانسفر کیږي.
د ټولنیز چارو کارپوهان فکر کوي چې د ماشومانو له دې حالت سره ځینی نور خطرونه هم تړل سوي دي. د دوی په وینا پکې یو مهم خطر دا دی چې شدت پسند ډلې په اساني سره کولای شي د دې ماشومانو له حالاتو ناوړه ګټه پورته کړي او دوی د جنگیالو په توګه له ځان سره ملګري کړي.
اس ام اس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله
او د خبرونه په دې برخه کې د ګران اوریدونکو د اس ام اس پیغامونه مونږ خبرو. دغه پیغامونه د چې مونږ ته را لګلې دي او په دې کې دوی په حالاتو تبصره کوي، زمونږ سره خبرې کول غواړي، ګلې کول غواړي، د مشال په ریډیو په خبرونه باندې خپل نظر ښکاره کول غواړي. خو ملګرو یو املا یو نقل بدر کوم وغدا چې په پښتو کې اس ام اس راولېږي، نو باور وکړئ ستاسو پیغام ول نورو مخ کې خبريږي. او کوشش وکړئ که په کمپیوټر کې یا په لپټاپ کې مو یا په موبایل کې مو پښتو نه وي، که په اردو ټکو، عربي ټکو، فارسي ټکو هم پښتو ولیکئ، نو دلته به لوستل اسانه وي، ستاسو پیغام به زر خپرېږي. ابراهیم کاکړ د پښین بلوچستان نه مونږ ته لیکي چې د مشال ریډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وای، او وای چې د مشال ټیم باندې فخر کوي چې د پښتنو خدمت په ډیر ښایسته انداز کې کوي. او دی وای چې نجیب امیر ما تاسو ته میسج در لیږلې دی خو جواب مې نه دی اوریدلې، که څه خاصه غلطي پکې وي نو خبر مې کړئ چې آینده د پاره دغه غلطي نه کوم. او د درویش کاکړ په واسه کې د سندرې غوښتون کې دی، ملګری استا په اس ام اس کې خو څه غلطي نه و، او سندره به تا پر اتلون کی خبرونه کی کوشش وکړو چې وړاندې کړو. اسمت الله ټانک جنوبی وزیرستان نه مونږ یادوي، او وای مشال ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته دعا سلام. او وای چې نجیب امیر په لزګونو پیغامونه مې درولې گل، خو یو دې هم راته نشر نه کو چې وجه یې سده. خامخا راته وای چې کته ما پیغام نه نشروي نو زه بیا خپل سټډیو کم وخت نه ځای کوم. نو اسمت الله دا د پیغام د خپور شو، خو سټډی بیا هم جاری ساته. شیرالی مونږ ته لیکي چې هر سبا مې په چمن کې تلاش مکړه، خوار بلبل یم کله چیرته کله چیرته. محمد امین د سعودي عربستان نه مونږ ته لیکي چې د مشال ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وای، او وای چې د عربستان په ریګستان کې مشال ریډیو داسې دی لکه تګه چې په صحرا کې د اوبو غټ جام بیا مومي او تنده په ماته کې وي. زما دا نظر دی. نو ګرانه اوریدونکو، از ما خو بیا دا خیال و چې مشال ریډیو به داسې وي لکه تګي ته چې د اوبو په ځای سوک د انارو یخ شربت ورکي. عظمت علی د سعودي عربستان نه مونږ یادوي، او وای چې د مشال ریډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته په جولای جولای سلامونه وایم، او یو شعر درته وړاندې کوم. وای چې دا راته نشر کوي، او هغه شعر د حمزه بابا دی چې وایي: اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. خوش قسمت په سعودي عربستان کې دی، او مونږ ته اس ام اس را لګل دی، وای چې زه د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم، او دی وای چې د مشال خبرونه خوخیږي، او د حکمتیار ترین ته او نور خپل ملګرو ته چې خالد سام وزیرم پکې دی هغه ته هم سلامونه وای، او خپل ټولو ملګرو ته سلامونه وای د سعودي عربستان کې اوسېږي، او د شیرین افریدی ته هم سلامونه وای. وړاندې اس ام اس پیغام مونږ ته ثنا الله د زلپشین را لېږلې دی، او د مونږ ته په دې کې د نصیحت خبرې کوي. وایي چې مصیبتونه د بیداره کولو لپاره راځي، نه د پریشانه کولو لپاره. که امن غواړئ نو غوږ او سترګې استعمال کړئ، ژبه بنده کړئ. اوښکه تر هغه وخته پورې قدرمنه ده تر څو پورې چې د نورو په غم کې توی شي. او دا بل اس ام اس مونږ ته احمد الله چکزی د سپین بولدک نه را لېږلې دی، او وایي: که تاسو د خبرونو په لړ کې د سپورټس پروګرام هم شروع کړئ نو خوشاله به شو. نو ګران اوریدونکي، د سپورټس پروګرام لرو چې تاسو د پاره یې زما همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي. تاسو خپل ایس ایم ایسونه واورید او اوس هم پروګرام لرو تاسو د پاره پلوشه چې زما همکار فرخنده وزیر تاسو د پاره وړاندې کوي.
پلوشه
کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو ریواجنو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمه پختنی حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې موزه فرخنده وزیر هر کله کوم د ټولو اول رازو دی رپورت ته د صوبه خیبر پښتونخوا په پیښور خار کې د جون په 15مه او 16مه نیټه د کاروبار کونکو خزو لپاره د حکومت لخوا یو میلا جوړ شوی و چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د وړو کاروبارونو پرمختیايي اداره سمیډا او د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ ته وزارت په مرسته د هغه خزو لپاره یو دوورځنی میله تر سره شو چې په وړه پیمانه کاروبارونه کوي. په دې میله کې 15 سلويخ سټالونه لګیدلی وو. په خیبر پختونخوا کې د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل په دغه 15 سلويخ سټالونو کې شپې د فیصدی برخه د خیبر پختونخوا خزو ته ورکل شوی با او پاتې د ملک ته نورو برخونه راغلي کاروبار کونکو خزو ته چې پکې د جاوید اقبال خټک په وینا د سوات ډیر اسمل خان بنو هریپور او داشان د ملتان کراچۍ او لاهور نه هم یو شمېر خزو ګډون وکړو. د خزو د دې کاروباري میلې د مقصد په اړه جاوید اقبال خټک وایي
دا خزو چې کوم په کورلو کې کار کولو دا چې التراشی نو موږ ورسره ورسره د بزنس مینجمنت مینجمنت باندې ټریننګ هم ورکو چې دا دوی خپل بزنس څنګه کوي دوی خپل بزنس مارکیټ کې څنګه خپل پروډکټ به څنګه مارکیټ کوي د دوی فینانشل مینجمنت څنګه کوي د حساب کتاب به څنګه ساتي د دې ټولو ټریننګ ورسره ورسره موږ ورکو.
په دغه دوه ورځنۍ میله کې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې وزیر ستاره ایاز او د صوبایي او قومي اسمبلی یو خزو غړو هم ګډون وکړو. ستاره ایاز په خپل خبرو کې وویل د دوی حکومت هڅه کوي هغه خزو ته سہولتونه ورکړي چې کاروبارونه یې ترهګري متاثر کړي دي. د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ د صوبایي وزارت لاندې کارکونکي د کاروباري خزو لپاره د دغه پروجیکټ مشره نبیله فرمان مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي په صوبه کې هغه خزو ته سہولتونه ورکړي چې غواړي خپل کاروبار پر مخ بوزي او سیاتوی د صوبې د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ وزارت د کاروبار کونکو خزو لپاره یو شمیر واړه سټالونه هم د دغه وزارت په ودانۍ کې جوړ کړی دي چې له دغه سره دوی کولای شي د نورو کاروباري خلکو سره رابطه ولري او د هغه سیزونو باره کې معلومات حاصل کړي چې دوی جوړوي. نبیلا فرمان وای
دا هم د دې خزو د پاره دا کوشش ته لګیایو چې د دې مونږ نه صرف لوکل لیول باندې پروډوس کو بلکې نېشنل لیول او بیا رو رو ایکسپورت د دې کوالټي د دې پروډکټ کوالټي دورا خو چې د دې بهر ممالک کې لینک جوړ شي او مونږ دا کوشش دي چې مونږ د کوم بهر ټریډ پیج کېږي ایگزیبیشن کېږي هغه کې هم دا خزې پارټیسیپیټ کی.
په دغه میله کې د کورونو د آرایش کولو یو ډیزاینر سبا اجازوای د دې میلې سره دوی ته د معلومه شوله دوی سرنګ خپل کار پر مخ بوزي او دا سې کوم خبرې په نظر کې وساتي چې د دوی پروډکټس ته په ملک دننه او بهر یو ښه مارکیټ ملاو شي. سبا اجازوای
دې کې مونږ ته دا وشول چې دلته زمونږ د نورو صوبونو راغلي دي نورې خزې راغلي دي نورو صوبونو راغلي دي هغه چونکې زیاتې مونږ نه مخ کې دي او اقتصادي او معاشي لحاظ سره هغه خزو سره زمونږ چې کوم ملاقات شو هغه مونږ ته د دې نه زیاته فائده وکړه چې زمونږ دلته کوم سامان خرڅ شوی نه زیاته فائده مونږ ته وسی وکړه چې مونږ د هغې نه پته ولګېده چې څنګه مونږ مخ کې خپل بزنس او څومره مونږ خپل کاروبار مخ کې څنګه بوتلی شو او څه ورته مونږ ته مواسي دي مخ کې نو دا یو بل سره ملاوي دو دغه یو مطلب یو منتزه ملاو شو پلیټ فارم ملاو شو.
د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک وای دوی غواړي د هغه خزو لپاره د سمیلي او نور پروګرامونه جوړ کړي چې دا شان د پښتنو کاروباري خزو په لاس جوړ کړی شوی توکو ته یو ښه مارکیټ پیدا شي.
پلوشه.
او اوس هم یو بل رپورت. په سعودي عرب کې یو خزا منال الاشرف پردی جیل تا ولېګل شو چې هغه په لومړي ځل په دغه ملک کې موټر وچلولو. له دغه وروسته یو شمېر خزو د حکومت د دې فیصلې خلاف احتجاج وکړو. په دې اړه د نیویارک ټایمز ته یوې مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې ماورین داود د سعودي عرب په اړه لیکي، دا هغه ملک دی چې ښځې پکې موټر نشي چلولی، دوی له سړو سره یو ځای نشي کېناستلی چې د کورنۍ نږدې غړي نه وي. ورسره ښځې به یو خاص لباس اچوي او په دې کې به د روایاتو خاص خیال ساتي. لیکواله وایي په سعودي عرب کې د میډیا ازادي نشته، نه پکې یو جمهوري حکومت شته او نه سیاسي ګوندونه. تیر کال په دغه هیواد کې د سنا یو سل یویش کسانو نه په مختلفو جرمونو کې د نیولو وروستو سرونه غوڅ کړل شول. یوازې د دغه هیواد شاهي خاندان پولیسو ته دا اجازه ورکوي چې په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو په وړاندې ښځې وهل کیږي. لیکواله وایي باید په سعودي عرب کې د ښځو د ژوند په اړه هم خبرې وکړل شي او د دې لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن ډیر کار کوي. او زیاتوي باید میرمن کلینټن د 1995 د چین په بیجنګ ښار کې خپلې هغه وینا ته لاړه شي چې پکې یې دا ویلي وو د ښځو حقونه بشري حقونه دي. او د خپلې دغه وینا په اړه هغې دا ویلي وو چې پر دې ډېر دباو هم وو، خو دې دا فیصله کړې وه چې د ښځو په مسلو به خبرې کوي. او زیاتوي ښځې په مختلفو ټولنیزو مسلو، سیاسي او تجارتي مقصدونو کې ډېرې استعمال شولې. او اوس چې کله په سعودي عرب کې ښځو فعالینو د ګاډو چلولو لپاره غږ پورته کړو او غواړي په عربي نړۍ کې روان بدلون تر سعودي عرب وغځېږي، نو له دې وروسته هیلری کلینټن ته دا احساس وشولو چې په دې اړه غږ پورته کړي. د میرمن کلینټن له دفتره په خپور شوي یو بیان کې وویل شول دوی د ښځو د ګاډو چلولو په اړه د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سره رابطه کړې. لیکواله وایي د تیرې نهې په ورځ میرمن کلینټن ته دا احساس وشو چې باید دا پر دې خبره نور هم یو قدم وړاندې لاړه شي. او له دې وروسته خبریالانو ته وویل په سعودي عرب کې چې ښځو کوم آواز اوچت کړی دغه د ستاینې وړ خبره ده. او زیاته کړه دا د امریکا خبره نه ده، دا د هغه ښځو د ژوند خبره ده. لیکواله ماورین داود وایي دې ته د سعودي عرب یو آزاد خیاله کس وویل میرمن کلینټن باید د تیلو په مسله خبرې ونه کړي، هغه باید دې ته پام وکړي سعودي عرب ته چې کومې خدمتګارې راځي چې زیاتره د انډونیشیا نه وي، د کومو مسلو سره مخامخېږي. او زیاتوي دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا د یوې خدمتګارې نه په دې سر غوڅ کړل شو چې پر هغې د خپل مالک د وژلو تور وو. او داسې د بهر ملکونو نه راغلي ډېر کارکوونکي د مختلفو جرمونو له امله د سر غوڅولو د سزا په انتظار دي. د 80 کلن شاه عبدالله مینوال وایي شاه په دغه هیواد کې په لومړي ځل د هلکانو او جنکو د ګډ تعلیم د یو پوهنتون جوړولو اجازه ورکړې، خو پر دې ډېر حیران شول. شاه تر اوسه ښځو ته د ګاډي چلولو اجازه نه دی ورکړې. او دا هغه وجه ده چې د کورنیو چارو وزیر شهزاده نایف بن عبدالعزیز لومړی ښځه ډرایوره منال الاشرف د ګاډي د چلولو په تور 9 ورځې جیل ته ولېږله. مشاولی چې د پیښور بورډ یې د لسم په نتیجه کې په 1968 نمبر ټاپ کړلو، مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وایي غواړي د زړونو ډاکټر جوړ شي. مشا زیاتوي
زما تعلق د مومنت ایجنسی نه دی، اټاج ور الته یو زید اټاج ور نظام تعلق ته. اور ما په بورډ کې 966 مارکس رست دي، نه سوال شپږ شپې ته په یو زر پنځوس کې. اور ما ته دې پورا پېښور بورډ کې ما فرست پوزیشن اغست دي، اولم پوزیشن چې ما اغست دي.
نو مشهد دومره نمبرو لپاره د څنګه تیاری کړې و؟
جی بس محنت خو ضروري دي، تاسو پته ده محنت نه بغیر هیڅ نه ملاويږي انسان ته. نو بس دغه لپاره ما دا روټین چې کال سٹارټ کې بچ دې زبر کې کور ته راغلم، نو ما درې غنټه به ما کار کوم ازګر ټایم کې. هغه درې غنټو کې ما به لیکچر کم یاد کړو یا ټیچر به کم تر کړو، هغه به ما کنسنټریشن سره ما هغه باندې مخکې ځان پوي او دا به مې چې دی یاد او چې دی د ډیټینشن او پری بورډ رنډیشن دی. درې غنټو باندې هیڅ نه کېدل، بیا به ما چې کم سټڈی اورز ما به کم د کار ټایم او هغه د لس غنټو نه واوړې دو، دا به ما د لس غنټو نه زیات کار کوو. او هغه به د سینم چې بس ناس کوم کتاب به مې نیولې، نه هغه سره به ما بالکل فل زما ټول اټنشن به چې دی هغه کتاب
نو مشا اکثر دا خلق لا د سبق ویلو د سټڈی په دوران کې خوب هم ډیر ورزی سو ګنټه خوب به دکاو چې کله ودل ډیر زیات خوب درغه نو بیا به د سکول
نو خوب خو بالکل خوب کو وخت نو لې د سم نه د شپې خو به ما قسم خوب کا 6 ګنټه به ما خوب کو او د سټڈی دوران کې به ما به څلور ګنټه به ما کارو کو یا زیات نه زیات 6 ګنټه دا به ما له ډیر سخت خوب راته نو بیا به ما څه لکه زه به خپل کمرې نه لاندې لام ما به د کور څه کار کو د کور کار دا چې یا به مې څه لوخي به مې وینځل یا به مې کولر وغیرہ ډکو نو هغه سره به زه لږ فریش شم چې زه به بیا کښېناستم نو ما نه به خوب تښتېدلی
نو همیشه تا د کور د کارونو خبره وکړه اکثره خلک وایي د سبق جنکۍ د کور کارونه نشي کولی دا صحیح ده کنه
نه دا بالکل نه ده صحیح ونه نشي کولی زه خو دا وایم چې څومره سبق تاسو ډېر ویل غواړم نو هغې سره د کور کار هم ډېر کوي ځکه چې مونږ چې دی مونږ جنکۍ یو هلکان چې سبق وي نو هغوی بهر لاړ شي کرکټ کې بیډمنټن کې بهر څه لوبې کې بیا راشي راشي نو فریش شي مونږ خو کور کې مونږ به کېدی شو زمونږ بیډمنټن به مونږ کور کې کوو مطلب ضروري نه ده کنه چې هر ټایم زمونږ به داسې سکیډول دی یا به ټول به ودو یا به کېدی یا به څوک یا به نو غره ټوله ټوله غرمه به مونږ کارونه کوو نو هغه ټایم کې داسې لکه د هلکانو په شان چې مونږ خپل سکیډول نشو جوړولی نو لپاره د کور کار ډېر ضروري دی ځکه چې همدا داسې شیز دی چې زمونږ اختیار کې دی کنه مطلب مونږ یې کور نشو اسانه سره بل قسم پکې فایده ده مونږ خپل هم فایده ده
همیشه او دا ټي وي به مو څومره کتو او کنا او یا دا نور کارونه لکه جنکۍ چې څنګه کوي فیشن ډېر خوښوي جامېګانې ډېر جوړوي
نه خیر ټي وي سره مې دومره شوق نشته لږ ټي وي چې زه سره ډېره زیاته بور شم یا مطلب سکول ټایم چې کله سکول نه زه دا ټي وي نه ګورم خو اوس چې چوټیا نه شوي دي نو ډېره زیاته چې بور شم او د کور کار هم ختم شو ټول زما به دغه ختم شي نو بیا چېرته ټي وي ته کښېنم نو داسې کو زیات نه زیات داسې 20-25 منټه وګورم ټي وي سره مې زیات هغه نشته مطلب څه زیات دا ده چې د نیوز پیپر ګورم د انګلیش هغې سره دا ده چې وکیبلري مې ښه کېږي خو هغې سره لږه فایده مې ملاوېږي اور بل لگا چې فیشن خو خیر دوه نه بس امی را تاسو وینې نو څنګه واچو ما هغه کپري چې سره کې هغه یوز کوم څه دغه زما امی چا سم کافي خو ده کنه چې هغه سره کې نه بس هغه بالکل دا وې ماحول مطلب هغه سره سیټ کیږي
همیشه د مور خبره دی وکړه مور پلار او د استادانو په دې کې سمره رول وی چې وجنې یا یو هلک دومره نمبر حاصل کی
یو نه کې نه چې کله تاسو کې کنه نه د څه کلم دا ممکن خبره نه ده چې هغه به جواز دا غیر څه کړی دا وې بیکګراوند ای دا وې شاته څوک نه څوک ای د سټیلر زاوی ولاړ چې هغه هغه ته ری سپورټ کوي او انکریج کوي او دومره او خې دې دونه مطلب دونه کامیاب شي هغه انسان دا ما پیرنټس ډېر زیات ما سره هغه کړی دی ډېر زیات یې انکریج کړی ما مطلب زما تعلق چې دی د مومن ایجنسی نه دی کنه نو ان اکثر د جنکو باندې تعلیم باندې ډېر زور نه دی هغه وایي چې جنکې د سبق نه وي بس څه ضرورت نشته څه ضرورت دی دا خو زما فرند نمبر او زما پیرنټس او مزه یې زما په شکل یې ماته وایي چې ته به وایې سبق ته دا ویلې شي تا کې دومره غشته چې څه جوړ شي او ځان پروف کې مطلب دا وی په انکرېجمنټ باندې ما چې دینو د نو خمار څو هغه ټیچر زنه ټیچر څه خو ډیر زیات کړی دی موږ سره ډیر زیات مهنت کړی دی بالکل هم د پیرنټس په شان کې بالکل د خپل په شان کړی زموږ هر مسله حل کول هر چیرې څو کار به اکسترا کلاسونه به وکړل موږ ته بالکل چې څه مسله به ډیر په اسانه راځي هغه سولف کړو بہت ټکن دی راته خو
همیشه اکثر هلکان دا هم وایي چې نه کوي ټوله ورځ وي سبق وي او نور کارونه نه کوي نو ځکه دومره نمبر واخلي تاسو دې سوای
زه خو بدایم چې الکان چې دی هغه کو سبق شروع کی کنه نو ډیر بدل مختل شي تاسو به ګورئ د تیر دریو کال نو مسلسل دی نه کې ټاپ کوي هغه ځکه ټاپ کوي چې الکان ته دومره فسیلټیز ملای شي چې کوم دی نو کوته لا نه دی ملاو هغه الکان ته ملای شي نه هیڅ خپل ډیر شو هغه سبق نه ووري دل او دی نو کوته موقع ملای شي چې هغه خپل ټالنت چې کوم دی هغه مخ ته راولي زه خو ور سره نورم زما ډیر زیات هر سیستم ته استخلم زما خپل سکول کې زه به بس ډیبیټر پاتې شوم ما ته سره ډیر زیات سرټیفیکټس دي ډیر زیات تقریبا ما ډیر زیات کړی دي او صرف خپل سکول کې نه بلکې نور سکولونه کې ما کړی دي او ډیر خو خلک به مطلب هم در فاونډیشن دی چې دې پروګرام ارینج کړل هغه به چې دا ګنایس کړ او زه به پکې ځا پارټیسیپنت لرم هغه به دومره ټف کمپټیشن به ما غوته ځکه چې هغه چې به زما یو د سټیو ما به ویته زه به دا کومه زه به پوزیشن اخلم
مشا اخیری تاسو کوم دا چې سبا جوړیږي
ان شاء الله زه به کارډیاک سرجن جوړیږم
کارډیاک سرجن به جوړیږي نو اوریدونکو ته لګوایې چې کارډیاک سرجن څه ته وایي
کارډیاک سرجن چې دی زړه چې څومره دا مسلې وي یا ساغې کې څه مسلې نو دا هغې اپریشن چې کوم کېږي چې کوم کس د زړو مریض دغه کې اپریشن کوي نو هغې ته کارډ اکسرجن وي. زه غواړم چې زه هم د دې مسلې حل کړم د زړه ځکه چې زما دا ټاپک دا زما ډېر زیات خوښ دی نو زما دې کې دلچسپي زیاته ده. نو زه غواړم چې زه دا ایم ځان له جوړ کړم په دې فیلډ کې چې دې زه مخکې لاړه شم.
اوریدونکو د دې اونۍ پلوشه پر دې ځای پای ته رسیږي. د ځان ډیر خیال ساتئ او د خدای پامان.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع پورز اوریدلی شئ.